د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکی وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وي چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندول خبر ورکوي. دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند شو. د همدې وزارت په یوه بل اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند شو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یو ایرانی جنگی کشتی په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د مې یو لسمه وویل چې دا پیښه پرون په عمان خلیج کې شوې. د کشتی یو تن عمله پکښې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په یو راپور پسې اوریدلی سي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو له کبله د سردې بند عبور باندې بندي سوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وایي شنه کشتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند عبور باندې بندي کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې شوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند وبور پرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمن سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سه کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات شوي سه کال چې یو مخ پارچاوي ګټې دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبو ورباندې بندي سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلاتو غم او نخوري، موږ مجبور یو چې ټول سیمې خلک راووزو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سوو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلي اوبه ور پرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه وم خبر، زه خو پرون راغلم. زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړي توبونو پاړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړي استادو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړي توبونو په ګوته کړې دي. په دې اړه مو بحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب دا راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړي توبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ که چېرته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهارتن او کنټرولولو په اړه خبرې کوو، زه فکر کوم چې اوس به د افغان حکومت دغه سوي اعلامې خپرې کړي ترڅو کولی شي په ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. مثلا دا اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د اوسري وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولی شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي، که څنګه چې نور پرمختللي هیوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نورو سیلتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې چې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړم، تر ټولو اساسي حلار انده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هیوادونه سره مل دي، د ناټو غړي هیوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې واسطه سره
حرکت وکړي.
سادات صاحب، له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه و اعلان کړي، اوس یې ولې اعلان یې؟ دغه نوی سرپرستی چې رامنځته شوې ده، دغه علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مخته کیو چې اوس دلته باید دغه وزارت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. ما مخکې اشاره وکړه چې کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره ده، جګړې خبره د جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روان دي او د باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید ته کې دا هغه مسایل چې بل اخر خارجه وزارت واداره شتر څو خپل ختمه شي لنکې. بل نو دغه خبره خپل د تقریبا د یو شخصي حضور په لیدوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرست ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و، هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړی وي یې اوس یې مال کړی، د دې سره شخصا په نظر کې موجوده او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې، نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولی شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شوی دی. بل اخر اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوري یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب، له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو ته رسیدنه نه ده کړې، تل ارک سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړه سول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندن ورته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګ ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت څخه هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بل اخر دی اپوزیشن شکل ورکړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. زه فکر کوم چې دا مسلې و چې تاسو په پریباسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته. ولې بده مرغه په تیرو 3 کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ سمرا اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډری چې موږ چاغه وکول شي واخین خارجه وزارت ترسمي خارجه وزارت پرداس پالیسی پرسته ترسو هغه دی ختمه شو نه لرو. له بعد مرغه اوسم پرداس یو مخته کوم قرار لرو چې ولي کلی ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسی هغه چوکول شي د سیمې دی وادن لپاره د نړۍ وادن لپاره موږ اوسم نه لرو. یا که ساده توګه زوی مچ هغه ختمه شي یا هغه پالیسی چې باید موږ د پارلمان څخه پات شي د د د د افغانستان د ولسي جرګې څخه پات شي نه لرو.
ولي نه لرو ساده صاحب، ولي نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی
مخکې ما ویل چې په تیرو 3 کال کې د توجه نه ده شوی، یعنی من کډری چې نه دلو د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو خرج شوی. یا په دې معنی باندې چلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته ځات وجود درلود او تیرو 3 کال کې دغه د خارجه وزارت خپل یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصیت پر اساس نو ټاکل شي په تیرو سو یو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د سیاسي تعامل خرج شوی. دغه مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو وګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نومونه کړی لري یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه دې کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولای شو حد اقل د سیمې په کچه باندې منطقې په کچه باندې د خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي داسې تحلیل کړي چې وکولای شو موږ دپاره د یو مطلوب نتیجه ترلاسه کړي. دا بالاخره په دې پورې منتج کېږي چې موږ تخصصي او قدري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه علتونه چې په تېرو یو نیمه لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خنډ وو.
او داسې یادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل هلته په هغه ډله چې د طالبان څخه جګړه کې ښکېل وه په خارجه په ملګرو ملتونو کې نماینده درلود د استاد رباني تر د حکومت پر مهال نه هغه حکومت دوره درلودله د خپل نماینده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغلل په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړل چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود او موږ خپل نماینده لرو خپل خارجه وزیر چې ټاکلی او ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډرونه او سیاسي اشخاص دوی باید مرلي د خپل حزب د درس نه تاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړی دي دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
لنډه مهال کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زر کیچونو د مرستې هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپل مرسته وکړي تر څنګ نور خارجي بسپر موږ راټول کړي. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلان محل کېدل شي موثر واقع شي. اما د وګد محل لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا در کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلی او داس طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسی تحلیل کړي ځای دی کړي. لاندې محل کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولای شي. د اوسنی بحران د کنټرول لپاره مرسته کولای شي. ولی په وګد محل کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو دا چې پالیسی رامنځته کړي د خارجه پالیسی یا د خارجه پالیسی داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي او طرحه ولرو سره د شي او اولویتونه ولرو یا اولویت بندي وکړو تر څنګ د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون تل لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نشي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه او یو څه نشو کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسی په بشپړ توګه منتبه سم
دا تر هغه باید بهرنی چارو وزارت جوړ کړي چې حکومت دا به ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوال اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسی لپاره یا هغه پالیسی چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو په نړۍ کې ترسیم کړو خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ور
هني تیر کال د سوسنو
اتروسه په لبا د مرغ باندې نه لرو
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنی چارو وزارت لومړی توب یاد کړی وو چې ډول د مرستو راجلبولو سي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او ماسره مبارزه وکړو. کوم لارو
موږ باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوري غریب باندې ولاړې باید په دې باندې مخالفت شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل د ایم اف څخه مرسته والیا ایران سره لواله کچو کول شل چې 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاند مخالفت کوي. ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې بعضی هودن راو دروي او یو سره یو حتی لا چې وکول شل خپل مرسته بل اخر تر لاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابګری سیاست لپاره کار لرو. دغه لابګری سیاست کول شي افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې دیو داس یو محتاج هیواد په توګه باندې شو کولای شي. هدا اقل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو کې چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه ووري یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره ورسول شي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کولای شي. دغه طرحه کولای شي یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابګری مسله او دغه لابګری د مسبت فعال شي.
تاسو پرک مرستې سوي نړیوال بانک هم کړي دي همدارنګه اروپאי ټولنې هم کړي د بهرنیو چارو وزارت هلي ځلې وي کې د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه چې منګ په نړیواله اوبا کې خېلو دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نچر پر اساس باندې کولای شي مرسته وکړي. اما په واخر کې کوم مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضي هیوادونه مرسته اعلان کړو، دغه مرسته د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې وسیږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه وسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوی، د ترکیې څخه موږ د مرسته جلبولو، د چین څخه د مرسته جلبولو، د هندستان څخه د مرسته جلبولو، هم دا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بل اخر په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ ناورین دی چې په دې کې ملګري ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت د تمثیلي پر اساس مرسته کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لارې قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي، په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپله د خارجه وزارت خپله د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې ده، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولای شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې د بندېدو خبره کوو، بدیل څه شی ده؟ حداقل لنی کوم غزو چې پنځو کال کې ولسمشر غنی، اگر چې دا د ولسمشر غنی د حکومت یو هڅه وه چې وکولای شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بل اخره خلاص شي او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی اسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده، او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسولای شي. اما خارجه وزارت کولای شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرح وړاندې کړي تر څو کولای شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره وړاندې ځو، حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کرونا ضد مجادله کې او د کرونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي اسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنی په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعال ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه د ټولې دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي. زموږ ډیپلوماسي کې دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لري، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې هغه باید قطع نشي. دا د افغانستان د خارجه وزارت ډیپلوماسي چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه د ستونزو چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا کدا سه په سیمه کې ځینې ستونزې وي چې د پرې نه خدل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما ده د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصول په توګه دی ولاری په توګه باندې ما کتلې په تیر پیزو کال کې درې مدسنجه منګللو. یو دا چې په لومړي قدم کې موږ وکولای شو په بازي سیمه ایزو همکاري فورمونه کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي د ریزونه یا همدارنګه په سیاسي مسلې کې موږ وګورو، دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعال شو ولې موږ له بده مرغه چې پریخو دي، یعنی شاته لارو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناصر سره کېدل موږ څه شته لاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناصر سره کېدل دغه فول مرامن شو، دغه سخته رامن شو، ولې د تعقیب لپاره هڅه ونه شو؟ لبه د مرغه دا یو ناکامه هڅه وې. دا د دې پورې لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودل، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کول تر څو کول شو. موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده، یا د سازمانونو کومه چې موږ لرو، هغه ول ناکامیږي. دا یو الهاتو د مې له دا چې بعضي سازمانونه کې یا بعضي سمېزو همکاري سازمانونه کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نکړو. مثلا په عموم په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوه لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوبه کوي، بل فعال لوبغاړي چې خپل لوبه کوي او خپل د لوبي پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سمېزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېلیو من منفعل پاتې شو تسلیم په منګه ونیول شو ولی من هدا خپل ونه شو کول شي دا فاعل رول تر سره کو او دا فاعل یو فاعل لوبغاړی پاتې شو دا هغه څنګه چې منګه په 15 کال کې بعد مرغه فریز کې دلودله تر څو چې منګه داخلي ځل فتقه وینو کو تر څو چې منګه دی فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو چیر په توګه باندې فریز کې ظاهر نشو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسی هم دارنګ زمونږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخ مخ دي زه ملت زه فکر کوم چې منګه لرو دا سمې جو هم کړو د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضی بلاکونه باید تشکیل کړی او چې هغه خپل داخلي سوله یا هدي خپل هغه سوله چې موږ لپاره د بیرونو متوجې دا هغه بعد موږ د فکر وی مثلا پاکستان مقابل کې موږ ولې پاتې راغلو یا موږ د بعضی بلانس ونه ساتل چې موږ د سیمه د همکاري واغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه کې چې د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه سوله چې موږ لبد مرغه ونه شو کولای چې د بلانسونو په داس شکل باندې وساتو یا د توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ایز همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې موږ د هوا تدیر نږدې شي وسو بل هوا چې هغه مقابل هوا ته موږ دراسه ورکړی اسو دا سیمه ایز همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټنه
یعنی په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل بلکې ډېر زیات څه له لاسه ورهم کړل لکه مخکې چې ته یادونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعض جوړښتونه رامنځته کړل ولی تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورسره ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعض شوین نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه و دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دغه خبر تا و چې د لاس مصور کړ د موږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړي هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اند ټیک په نوم باندې یا بس ورکې یا بس اخلي ټول هیوادونه یو څور کې یو ساخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څو اخلو سبا سبا څور کو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه لاس ورکې ولا ساخلي بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره قطعیت دی موضوع مهم چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټونو همدارنګه دی فعالې د ډیپلوماسي د ځګه د نشټن پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په میزه کې چې باندې موږ بیا څه دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړ لري چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي ټول منفعل پاتې کېږي تابن تسمیول کېږي په دې خبره چې تبات نشه ترلاسه کوله او سبا ترلاسه ورکړي
یعنی دغه څه موږ ترلاسه ورکړی یا څه موږ باید څه وخت ترلاسه کو ترلاسه نه سکلای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینې هیوادونو سفیران دي دلته ځینې هیوادونو دخیل دي د دوه تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنی هیوادونو شتر په افغانستان کې هم نظامی اړخ کې هم سیاسي اړخ کې دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دا ده چې من په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په عین زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه توانه چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیر خبرو سمنګ پر مخ وړل د کابل پروسه پر اساس د کابل پروسه ډیر خبرو سره ولې د سترولم یا سوم دور د دایریګ په افغانستان کې د کابل د پروسه هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلې فقط طرح مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنی وظیفه سپارل کیږي زموږ خارجه وزارت هغه مخکې نه دي د دې پوری اړه چې موږ داخلي د شت کمزور یو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هوځونه دي خو بعض موضوعات کې خن پاتې شوی دي مثلا کوول ونو غړو خارجي هوځونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر یو کې چې د خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا به دومنو اما په دې کې چې به نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هوځونه چې په افغانستان کې خېل پاره ونو راشو
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند اداري لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده ک دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاس کې
خو د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کولای ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه را واخلو د خارجه وزارت د فیواریا د خلل د خارجه وزارت د وظیفو څخه وړي دا بل اخر مختص کیږي موږ د ټول کې زمونږ هغه خارجي پالیسی چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړي ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر هغه نه بروز کې هغه نه خطا وړي او د ولسمشر تر دفتر پر منحصر کیږي من په ټوله کې دغه د سولې مسله کوارځو زه فکر کوم چې اوربن مسره موږ لپاره داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوعات چې باید موږ ورمن کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وکړي، مثلا امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبول شي، مرکزي اسیا هیوادونه دي، یو تعداد دا د دې پورې اړه لري چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا خارجه پالیسي هغه لمړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربن مسله زمنګ د هغه سیاست پورې اړه لري، زمنګ د سولې سیاست چې موږ کولی شو څنګه پریزیکي پلی کو یا پریزیکي زما زه فکر کوم چې ډیر موضوع ته دی پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسی جوړ کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربن مسله څنګه مخ کړو یا هدي اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واقعي ګوبم د پر بدل څه شه ده همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشي کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، ولسمشر غنی فرمانونه ورکوي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشي کوي. په مقابل کې باید اوربن په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصرې
په داس حال کې چې د اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوی د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته
که دغه خوشبینانه بحث وکړم او ډیر زیات بعض مزور باندې تحقیق نشم. لومړی دا چې خپل اتمر صاحب یو ورزیده قدر د هواد یو سیاسي قدر ده او ډیر مهمه پوښتنه پاتې شوې ده. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډیر اسانه او نسبت نور وزیرانو ته چاغو نه ویراځي، ځکه دا په د افغانستان په داخل کې پاتې شو او تیر په ځکه کلونه کې دغه د ملي امنیت شورا پوسټ تقریبا دا کمن د سیاست په کانټکست کې بحث کوو. خارجه وزارت سره یو موازی حرکت د کوو او بل اخره د لپاره هڅه روانه دي. په دې معنی باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې د ماضي کې ترلاسه کړی دی او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره، یعنی موږ خوشبینه وو چې نسبت نور وزیرانو ته نور وزیران کله غلي دي نسبت د سره کوم تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه. دغه خبره ده چې د دل لپاره زمينه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې او میاشتې مخکې کله چې دلته د سراودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا غي صفه ورکړه، د بیا ورپسې ده د دې زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال دی حتی اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د استاد خارجه وزارت د استاد تر حللو او دغه د استاد تر هغه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو څو ځله ور باندې مخکلار چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي. ولې ولسمشر غنی وکول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استاد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه بیګټو دا یې کم کړ، دا خپل یو استاتر ده. په دې معنی کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې د سیاسي کډونو استخدام مسله ده چې موږ لپاره دغه، یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسله مخ خلاصي او دغه ساعت مسله مخ خلاصي. زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعتو لړۍ پر کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی یوی کامیابی دزګه په
توګه باندې تعریفان. ډیره زیات مننه د نړیوالو چارو کارپو خالد سادات لرتن. ډیره زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړه. درنو اوریدونکو تربیه خي چاره
سما کرا سما ٹکور کینا بزلن تنگوی در لبزن اولم شور کینا دچین ما چین کلی ریزن.